طور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونو په دی اخرنی خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له ګل ایازاو.
ستلمشه لمړي د خبرونو سره ټکی د پاکستان نوې وزیر اعظم وای د هیواد مشهد او سرمایه کاری لپاره به کار وکړي. په قندهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په قافله ځانمرګې برید شوی او د امریکا مرستیال ولسمشر وای د هیواد په اتحادیانو کې څوک هم وړوکی نه دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویلي دي چې دوی 15 ورځو لپاره راغلي خو د 15 میاشتو کار به وکړي او د هیواد معیشت ښه کولو ترڅنګ په نورو پروژو به توجه ورکړي. شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظم تر سوګن پورته کولو مخکې قومي اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې ویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو سره به په ګډه د هیواد لپاره کار وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د ټیکسونو نظام او د زراعتو څانګې ته به خاصه توجه ورکوي. شاهد خاقان عباسی له اخیر وروسته د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم دنده پیل کړه چې سپریم کورټ د جولای په 28 نیټه نواز شریف د درغلیو په تور کې نااهله وګرځولو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وزیر نه یوازې له تحریک انصاف څخه استعفا ورکړې بلکې د ګوند پر مشر عمران خان یې سخت تورونه پوری کړې دي. عائشه ګلالی وزیر بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویل چې د عمران خان او نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه نه دي خوندي. عائشه ګلالی د دې سربېره په د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په درغلیو او اداري فساد تورن کړ. که څه هم عمران خان تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي زیرین زیاد نن مشال رډیو ویل
تحریک انصاف خواتین چې دی کا پسین کې دی کا بلوچستان کې کا پنجاب کې کا خیبر پختونخوا کې دا ټول د دل زاری شوی دا زمونږ ته سخت تکلیف رسیدلې دی. عائشه ګلالی بیبی نه با دا زما ریکوست دی چې دا د خپل وا الفاظ واپس واخلي.
بلخوا شیرین مزاری هم پرون په خبري غونډه کې د عائشه ګلالی تورونه بیا اساسه بللی و. په بنو کې بیګا شپې توفاني باران په بیلابیلو سمو کې کورونه ړنګ کړي دي او د بنو په آمدنی کې د نجونو یو ابتدایي ښوونځی هم ویجاړ کړی دی. په نیمه قبلي سیمه بقا خیل کې د یوې کوټې چت را پریوتو یو تن وژلی دی. بلخوا په شوقدر بازار او شاوخوا کلو کې هم سیلابونو دوه ماشومان وژلي او تر 10 زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. په افغانستان کې د ناټو میشن وای چې په قندهار کې نن یو ځانمرګي بریدګر بهرنی ځواکونو قافله په نخه کړی ده چې پکې مرګ ژوبله اوخته ده. د ناټو میشن چې غوس ملاتړ ماموریت هم ورته ویل کېږي د مرګ ژوبله په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د قندهار ولایت پولیسو ویان زیاد دورانی وای چې قافله په دامن سیمه کې په نخه شوې ده. یو ناسرګند مقامي چارواکي بیلی دي برید د قندهار هوایي ډګر سره نږدې شوی چرته چې بهرنی او افغان ځواکونو فوزي اډه ده. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان په هرات ښار کې په 2000 بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې دا برید تېره شپه د بکر آباد سیمې پر جوادیه جماعت شوي چې تر 2000 زیات کسان پکې ژوبل شوي هم دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا پیښه په کلکه غندلې ده. افغان ولسمشر غږ کړی چې ولس او دینی عالمان دي په ګډه د ترهګرو د وحشتونو پر ضد خپل غږ پورته کړي. ولسمشر پرون په بیان کې ویلي چې ترهګرو پر عام افغانانو جماعتونو تکیهخانو او نور مقدسو ځایونو په بریدونو سره دا په ډاګه کړي چې دوی د اسلام پر ضد دي. په افغانستان کې د عراق سفیر وای ډېر زر به په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. په کابل کې د عراق سفیر د سیشن به پورز نه وخت لغون ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیتو غتو پر محل دا سرګندونه کړی ده. د ولسمشر وایند وخان مینپال بیګا مشال لیتو ویل چې افغان حکومت د سفارتکارانو ژوند خوندي ساتلو لپاره جامع پلان لري. په کابل کې د عراق سفارت د دوشنبه پورز تر هغه برید وروسته تړل شوی و چې د یاد سفارت دوه افغان ساتونکو پکې وژل شوی و. د دې برید ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې و. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د مونټینیګرو مشرانو ستاینه کړې چې د روسیې فشار په وړاندې په کلکه ولاړ دي. نوموړي دا څرګندونې د ختیځې اروپا ته د خپل سفر په وروستیو کې وکړه چې مخ یې له دغه هیوادونو سره د امریکا اتحادیانو ته ډاډ ورکول ول. پینس د بلکان دغه وړوکي هیواد ته رسیدلی چې د ناټو نوې غړې دی. مایک پینس د مونټینیګرو نه مخکې د جارجیا سفر کړی و چېرته چې نوموړي په هغه هیواد د روسي قبضه غندلې. مایک پینس د مونټینیګرو ولسمشر او نورو سیاسي مشرانو سره پرون ماښام کې د خبرو پر مهال ویل چې د شپږ لکه او دوه ویشت زرو وګړو د هیواد په سفر دی، او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د امریکا اتحادي هیوادونو کې هیڅوک وړوکی نه وي. ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې پر امریکا تور پورې کړی دی چې د تهران او نړیوالو ترمنځ له شوي اټمي تړون څخه سرغړونه کوي. د ایران خبری رسنیو د سه شنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړی چې تهران د امریکا لخوا د یاد هیواد د بلستیک توغندي د ازمایني او بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور کې لګول شوي بندیزونه د هغه اټمي تړون پر ضد بولي چې په 2015 کال کې شوی و. دا له غیر سوده چې د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت د ایران پر شپږو کمپنیو په دې تور کې بندي دز ولګولو چې د بلستیک توغندي په جوړولو کې رول لوبولی وو. د دې ترڅنګ امریکا تیره میاشت د لپاره هم قانون سازي وکړه چې د ایران د توغندیو پر نظام هلته له بشري حقونو پر سرغړونو او د دې هواد پر انقلابي ساتونکي ځواک نوي بندیزونه ولګوي. وروستۍ خبر د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای پلان لري چې د رواني اونۍ په پای کې په منیلا کې له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره لیده کاته وکړي. ریکس ټیلرسن دا خبرې د سه شنبې په ورځ کړې دي او ویلي دي چې د امریکا او روس اړیکې لا هم تر پام وړ فشار لاندې دي، خو د نوموړي په وینا امریکا له روس او نورو سره د داسې شرایطو په برابرولو کار کوي چې په شام کې د امن لپاره خبرې ترې پر مخ لاړ شي. ریکس ټیلرسن ویل چې د امریکا اوس هم فکر کوي چې بشار الاسد پر شام د واکمنۍ لپاره هیڅ راتلونکی نه لري. دا د مشال اړیو خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال اړیو خبریالي رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.26 روپۍ یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو ریال په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 304 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د نور باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 20 او په کوټه کې هم 24 او 20 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر شپه د خپل چوکۍ سوګند پورته کړل. بلخوا د تحریک انصاف ګوند کمی سملې غړي عائشه ګلالۍ د ګوند پر مشر عمران خان تور پورې کړي چې دې ته غیر اخلاقي پیغامونه لیږلي دي. د خیبر پختونخوا په سملې کې د تحریک انصاف ګوند خزینه غړو بیا د تورونه بی بنیاده بدللي.
مونږ ته سخت تکلیف رسیدلې دی عائشه ګلالۍ بیبي نه به دا زما ریکوست دی چې خپل الفاظ واپس واخلي.
د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې سیلاونو دوه ماشومان وجلی او خلک یې کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. او د پېښور د تاکال اوسیدونکي وایي په سیمه کې د ډینګي تبې ناروغان زیات شوي او دا چې په هسپتالونو کې د هغوی د دربننې مناسب انتظامات نشته.
پکسونه زیات کسان متاثر شوی دي. هسپتالونو کې 2500 کسان اډمټ دي، هغه سره هیڅ وسایل نشته.
پر یو شمیر نور سمېزو هم درازړيوالو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان ټاکل شوی لنډمهاله وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر شپه د خپل څوکۍ سوګند پورته کړل. نوموړي تیر مازیګر له ټاکل کېدو وروسته کمی سملې ته خپل وینا کې وویل چې په هیواد کې امنیت راوستل او معیشت ښه کول دغه په دغه لومړیتوبونو څخه دی. د دې لپاره به حکومت او اپوزیشن ته په ګډه کار کول وي. تفصیل له اسلام آباد د رفت انجم پر رپورټ کې.
میں شاید خاقان عباسی صرف کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں
تیر مقام دا پاکستان لن محالہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی دا خپل عہدے سوگند پور تکڑو پہوانی صدر کی دا پاکستان ولس مشر ممنون حسین دا خاغلی شاہد خاقان عباسی نا سوگند واغستو شاہد خاقان عباسی تا دا واکمن گن مسلم لیگ نون پشمل اتحادی گندرو اوٹو نوار کرل چشمیر ای دو سوا او یو وشتو دا سوگند پور تکول دستور کے دا پارلیمان غڑ پشمل دری وڑ پوزونو مشرانو صوبائی گورنرانو غیر ملکی سفیرانو گڈو نکڑو پکامی اسمبلی کے دا منتخب کی دورستو دا خطاب کولو پر وقت خاقان عباسی ویل چاغوی پاتوشتم جولائی دا سپریم کورٹ فیصلہ قبول کرے وا خود پاکستان ولس دا فیصلہ نہ قبول کرے خو نواز شریف بیا هم دا فیصله ومنله خاقان عباسی زیاته کړ چې داین مطابق به ملک مخ په وړاندې بوتلل وی د پوینا 45 ورځې لپاره وزیر اعظم منتخب کړی شوی دی خو د 45 میاشتو کار وکوي
45 دن کے لیے ہوں 45 گھنٹے کے لیے ہوں میں
د 45 ورځې لپاره وی او که 45 گھنٹو لپاره وی خو زه د ملک وزیر اعظم منتخب شوی یم زه د کار لپاره راغلم ایواز په چوکۍ کې ناستو لپاره نه که 45 ورځې لپاره وزیر اعظم پاتې شوم نو د 45 میاشتو برابر کار وکوم د ټولو مهم د ملک پینشت خکول دی دلت سرمایه کاری ته ود ور کول دی چې په ملک کې ځوان کول لپاره د نوکری او روزګار موقع پیدا شي او نوکری بدل ته سرمایه کاری سره پیدا کیږي سی پیک راتلو سره به هم پیدا کیږي د لړکی بالغ مشکلات ته هم غاړه خودل وی ځکه چې یو کار هم د تکلیف نه په غیر نه کیږي نو د لپاره به ټولو ته په ګډه سره کار کول وی ځکه چې کسبا د اپوزیشن حکومت راشي نو دوی ته به هم فائدې وی
شاید خاقان عباسی د خپل ترجیحات په اړه ویل چې په ملک کې امن راوستلو لپاره به موثره حل ځلې کوي او په دې لړ کې به په ګډه سره کار کول وي نو موړی ویل چې په ملک کې به لوډ شیډنګ ختمول او خلک به د ټیکس پاور کول هڅوي ځکه چې د ملک معیشت ښه کول د هغوی لومړی ترجیح ده په دې موقع د وزیر اعظم عہدے لپاره ټاکل شوی د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار سید دوید قمر ویل چې دا یې سرګندیده چې ګنې ملک کې به عدم استحکام راشي خو ملک او ادارو دواړو کار جاری ساتلی دی
ہماری انسٹیٹیوشنز پر بھی کام کر رہی ہیں ہماری کورٹ
زمونږ اداری لگیا دی بیا ہم کار کئی کہا زمونږ عدالتونه دی او که زمونږ پارلیمان ټول ادارے چلے گی نو کومږ دا ادارے هم د غشان چلے دن کی وینو نو مونږ ویلو شو چې پاکستان ته هیڅ خطر نشتا ټول کارونه په خپل مقرر شوی لار روان دي بس قانون دی هم دا شان روان وی او آئین دی محفوظ وی په دې سمجھوته نه دی کول پکار نه د حکومت لخوا او نه د اپوزیشن
کی طرف سے نه اپوزیشن کی طرف سے
دلن محل وزیر اعظم عہدے لپاره د واکمن ګوند نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي وو د جولای 5 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د پانا مسنادو کیس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو چې د سرستو وزیر اعظم د خپل عہدې څخه استعفا ورکړي وا او د وزیر اعظم سوکې لپاره په هنګامي توګه پاکستان مسلم لیگ نون د لنډ مهال وزیر اعظم اعلان کړي وو رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړو نن په پیښور پریس کلب کې دغه ګوند کمی اسمبلی د غړې عائشه ګلالۍ هغه تورونه به بنیاده و بدل چې ګواکې د ګوند مشر عمران خان هغه ته غیر اخلاقي پیغامونه لګلی او دا چې په یاد ګوند کې د میرمنو عزتونه خوندي نه دي دوی له هغه ګلالۍ وغوښتل چې خپل تورونه واپس واخلي له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف خزینه غړي زرین ضیا مروت وایي د عائشه ګلالۍ دا خبره رښتیا نه ده چې ګنې د عمران خان او په بنیګالا کې د هغه د نورو ملګرو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه محفوظ نه دي
تحریک انصاف خواتین چې دي کا په سند کې دي کا بلوچستان کې کا پنجاب کې کا خیبر پختونخوا کې دا ټول د دل زاری شوی ده زمونږ ته سخت تکلیف رسیدلې ده عائشه ګلالۍ بینا با دا زما ریکوست دی چې دا د خپل وا الفاظ واپس واخلي
عائشه ګلالۍ 13 ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشر صدا ډول نیو کې کړی وي او د تحریک انصاف نه د استعفا ورکولو اعلان کړی وو
آج پی ٹی آئی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں یقیناً کچھ ایسی وجوہات ہوں گی
عائشہ ګلالۍ وای خلق تحریک انصاف تر روان دی او زی پرګدم نو سوجه خوبوي د عمران خان په غلطو عادتونو کې یو عادت خزو ته غیر اخلاقی میسجونه استول دي. نو د عمران خان او دغه د نږدې ملګرو لوجي په دې غون کې د خزو عزتونه محفوظ نه دي.
عزتدار خواتین کی جو عزت ہیں وہ اس پارٹی میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے.
په خبری کانفرنس کی د تحریک انصاف خزینه غړو د عائشہ گلالی لخوا د پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د درغلو لګول شوی تورونه هم بے بنیاد وګرځول او وی ویل د عائشہ گلالی پشا د تحریک انصاف مخالف سیاسی ګوندونه ولاړ دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا په شوکت در بازار او شاوخوا کلو کې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او تر دیر شو زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. حکومتي چارواکي وایي دوی به هغه ځایونه ړنګوي چې د سیلابي اوبو مخه ډپ کړې ده. باید ویل شي د تیرو پرله پسې وو کلونو راهیسې د پشکال سیلابونو د شوکت در اوسیدونکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
په شوقدر بازار او خوښ شکلو کې د سیلاب له وجې تر دې د دوه ماشومان مړه ولیل ډیر شو زیات کورنه اړنګېدلي. سیلابي اوبه د محمد د غرونو نه د خواجوس او منسوکا په سیمو تر شوقدر بازار راغلي چې د شوقدر بازار دوکانونه کورونه او ځینې سرکاري ودانیو ته ننوتلي چې د چارواکو په وینا د کاروباریانو یې په لکونو روپۍ تاوان هم کړی. د منسوکا کلی یوه زنانه چې د سیلاب نه د زیانمن شوي کور دننه ناسته وه او د کور سامان یې راغونډه وی ویل چې هغه به نن د لور کور ته کډه کوي.
حکومتي خلک خو به راغلي امداد ممداد خو به کړی
بلخوا. حکومتي چارواکي هم ډیر ناوخته د ریسکی 1122 یا یو یو دوه دوه ګاډو سره راورسېدل خو له دغې وړاندې ولس په خپلو لاسونو د کورونو او د دوکانونو سامان وستلی و. ولې چې کوم سامان خراب شوی هغه هم دوکانونو کې پروت و. د شوقدر د دوکاندارانو د اتحادیې په وینا چې زوړ بازار کلي 500 زیات دوکانونه دي او دغه ټول سیلاب زیانمن کړي. غرمه ناوخته چې د سیمې نه ټاکل شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی عارف احمدزی سره د نورو چارواکو راورسېد نو وی ویل چې هغوی به اول هغه ځایونه ړنګوي چې د اوبو بهیر بند کړی او سیلابونه ودانۍ اتاړولې دي.
هغه نیولې شوي دي هغه به بالکل هغه خلاف به اکراس د بورډ به چې کوم دی هغه اپریشن کېږي ځکه چې دا چې کوم دی د یو کس د وجې دا شهقدر چې کوم دی ډوبېږي نو د هغې باندې ته موږ نه ګورو.
د بیګانی باران او سیلاب له وجې د مټه مغل خیلو د حصدار نومې نه کلن زوی احسان مړ ولې خزه او دوه لونی زخمیان دي او دا شان هم په اټکی نومې سیمه شوقدر کې 15 کلن او بیت چې د غونچګل زوی دی هم د کوټې د پریوتو لامل مړ شوی. یاد دی چې پرله پسې وکاله په هر پشکال کې په شوقدر سیلابونه راځي او د ولس ودانۍ او کاروبارونو ته نقصان رسوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
د پیښور د تاکال اوسیدونکو وایي په سیمه کې ډینګي ناروغي ورستر بلې په زیاتېدو ده. د دوی په خبر د امحال د پیښور په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره ځای هم نشته او حکومت یې په سیمه کې د ډینګي خاتمې لپاره مناسب اقدامات هم نه دي کړي. دا څرګندونه د تاکال اوسیدونکو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. د ضلع انتظامی چارواکي بیا وایي په سیمه کې وخت پر وخت د ډینګي ماشي ضد سپرے کوي. له پیښوره زلان یوسفزی معلومات راکوي.
د پیښور تاکال اوسیدونکو پخوانی سینیټر حاجی غلام علی مشال رډیو ته وویل چې د یوې میاشتې راهیسې په یاد سیمه کې د ډینګي تبې ناروغان په زیاتېدو دي او ځینې ناروغان په هسپتالونو کې د زیاده نشټوالي له وجې په کورونو کې پراته دي.
دی وخت کې 600 زیات کسان دینه متاثر شوي دي. هسپتالونو ته تللي دي. هسپتالونو کې 2500 کسان اډمټ دي. نور هغه سره ځای نشته. بلدارې چې هغه سره اس وسائل نشته
د لیډرینګ هسپتال ویان محمد عاصم مشال رډیو ته ویل چې په یاد هسپتال کې دا وخت دډینګي یوازې یو ناروغ داخل دی خو خیبر ټیچنګ هسپتال د تاکال سیمې ته نږدې دی او زیاتره ناروغان هم دغه هسپتال ته د ډینګي د درملنې لپاره ورځي د یاد هسپتال ویان محمد فرهاد وایي چې تر اوسه ورته د ډینګي دوه اتیا ناروغان راغلي دي دوه ناروغان پکې مړه شوي او څلوېښت لا اوس هم په هسپتال کې داخل دي نوموړی وایي چې د ډینګي نورو ناروغانو ته په هسپتال کې ځای ورکول ګران دي د صحت د ادارې تر مخه تیرو درې هفتو کې پیښور کې د ډینګي یو سل پنځه لس مشکوک کیسونه رپورټ شوي دي او د صحت ادارې ټولو اړوندو دفترونو ته د بیړنیزو ګامونو پورته کولو هدایات جاری کړي دي لتاکاله د صوبایي سملې پخوانی غړی عاطف الرحمن وایي چې ضلعي انتظامیې په سیمه کې یو ځل سپرے کړې ده خو د ډینګي ماشې ورسره نه دی ختم شوی
نو دا ټول بیماری چې کومه دا ډینګي دا په ټول په خبر کې دا مده یقین نشته دا ډیره پتی ده سره دا پیلاوېدو خطر ده او نن چې زه ساتلم اوس هم څلور مریضان چې کوم دي هغه کېټی هسپتال ته یوړو او دا ډینګي چې کوم دي هغه دم چې ټیسټ شو
د پیښور اسسټنٹ کمشنر محمد مغی ثناء الله مشال رډیو ته وویل چې په تاکال کې یې بیا بیا د ډینګي ماشې ضد سپرے کړې ده او بیا به هم کوي نوموړی دا هم وایي چې د پیښور په ځینې برخو کې یې په اولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د پوهې سیوا کولو لپاره پروګرامونه هم کړي دي او باید چې د حکومت تر څنګ عام اولس هم د ولاړو اوبو په صفایي کې کردار ولوبوي او د ماشو نه ځان بچ کړي زلان یوسفزی مشال رډیو پیښور
د خیبر ټیچنګ هسپتال چې دا په پیښور کې هسپتال دی مشر ډاکټر روح المقیم هم په تاکال سیمه کې د ډینګي دغه د ناروغۍ د غستون زمانی وایي چې دغلته د مرض وبایي شکل خپل کړی دی د په خبره په دې وروستیو کې یاد روغتون ته د ډینګي یو شپېته ناروغان وربل شوي ول چې څلور ورڅخه مړه شوي دي دا چې ډینګي څنګه ناروغي ده په یوه سیمه کې د خپرېدو مخه بیا څنګه نیول کېدای شي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې ډاکټر روح المقیم زموږ له همکار اسرا الله ممن سره په دې مرکه کې ځواب کړی دي
ډینګي بیماری چې دا خو اصل کې دا یو دا وایرس نه د حقیقي او دا یو ماسکیټو دی یعنی ماشې چې ورته مو وایي پښتو کې دا غي پترو باندې دا سپریډ کیږي دا بیماری چې دا د کی چې تم ده په هغه باندې چې موږ دا یو بل نه خوريږي چې کوم ماشه یو انسان خوري دا نه پس دی دا بیا بل ته خوريږي او دا غي چې تم ده نه څه نشانی او ما غي چې کوم انسان ته پرتبه کیږي هغه سبب پی وی راشي اول ته وجود درجو نه دی ته بشي دی چې تم ده ته شرمن باندې وړي وړي دا نه روزي او بیا چې کله دا مخ کی دینو هغه چې تم ده نو ستم دی او ته بیا هندریجک فیور وای غي ته دا کلیشي مخکي زمونږ دی تاکال دا ایریا دا د کی چې کم دی تقریبا مونږ سره دی وخت هسپتال څخه تقریبا 60 مریضان پورې داخل دي
ها ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا و چې دغه تاکال نه لواد د خبر پښتونخوا په نورو کومو سیمو کې دغه ماشه شته دی چې لوجه دغه بيماري لګې دی شي او دغه ماشه د نورو ماشو نه څه مختلف دی او کنه
دې کې اصل کې دي دا خو کې دي هر ځای کې شي او دې کې چې کوم ځای کې د ماشو لکه کوم ځای کې چې دا اوبو ولاړی وي کوم ځای کې چې ډنګونه وي کوم ځای کې هغه علاقو کې چې کوم ځای کې دا اوبو د ډرینیج یعنی د اوبو د وخت ورته خاص انتظام نه وي هغه علاقو کې دا زیات کیږي موږ دا ډنګي بيماري چې دا په ډی خان کې په کوهات کې په سواد کې هر ځای کې دا ریپورت شوی دا او داسې لکه یو غټ دغه کې چې کوم دی چې لکه اوس څنګه تا کال کې شوی دا داسې په نور جونو کې چې کوم دی د دې په دې دغه کې چې کال کې چې کوم دی داسې سره ریپورت شوی دا
ډاکټر صاحب دا زمنګ اوردن کوته وای چې د دغه بيماري ناغوي څنګه بچی دی شي او بل دا چې د دې لپاره چې کوم علاج دی په پاکستان کې آیا غا پوره دی کافي دی او په خاص توګه په خبر پښتونخوا هسپتالونو کې کنه
بل مونږه اصل کې د دې نه په بچی دو دغه خدای دی چې د ماشه د خوراک نه ځان بچی شي نه دې مونږ عام ماشونه احتیاطي تدابیر کوو چې وګو ولاړ نه وي ماشه مړ کول دا وی چې کوم دی دا لپاره سپریګانې کول بل دار چې کله سو کو دکی هغه د پاره خپل چې کوم جالونه وغیرہ لگول شیر داغے دو دوران کی ماشی نوکری داغ احتیاطی تدابیر دی دے سرا ان گدے مہانویش دویم چې کوم علاج متعلق دی نو علاج خو چکنگی دل تک چې کوم نه دې د پاره خو چکنگی دا سپیسیفک داغے د پاره علاج خو نشتا خو چونکی داغے چې کوم اثرات دی هغه کومو د پاره مونږ دل تک مریضان داخل وغه علاج کوو لکه دی کې چې کوم نه مونږ د طبي دوا نه چې کوم سره هغه طبي ټمپریچر کم دی بیا چې کوم نه مونږ دې کې سره ویکسین دی هغه ویکسین دلته اویلیبل دی امونږ ورکو درندار چې بیا مونږ کم دا سي ډیر دغه چې سونه یې راته چې کوم نه ویني د بدلون او لکه پلازما کریسیس وته وي هغه تنظیم مونږ سره په خیبر هسپتال کې ستاسو چونکی دا غي سہولت مونږ سره کم دی لکه درې کسان درې کسان مونږ دغه کولې شو دا نه زیات نشو کولې نو بیا مونږ دا چې کوم دی خپل حکومت ته دغه کو ان شاء الله سبا یا بل ورځ به مونږ دا ټول سہولتونه راځي
د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر روح المقیم سره مو د اسرار العالم مومند مرکه اوریده
د انی مینړی غږ
هم زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جې بوت لو د اتاو میا تا
کی په ماتر شو نو ماو چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا ته راو دا پښپک کې پاتې شو
په ونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره کې کومې په مقصد لپاره جوړي هغه ګل خزان سره شان چې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي
په پاکستان کې شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه د تیرې مې میاشتې پر 15مه سر ته رسیدلې خو پایلې لا هم په ډاګه کړل شوې نه دي د پاکستان د شماریاتو ادارې د سرشمیرنې څانګې مشر حبیب الله خټک وایي دوی غوښتل د تیرې جولای میاشت پر 1.5مه د سرشمیرنې حتمی رپورټ د مشترکه مفاداتو کونسل ته وړاندې کړي خو په خبره چې د هیواد سیاسي مسئلو دغه کارتا دوی پر نه خودل د چارو پوهان بیا وايي حکومت باید د سرشمیرنې نتایج الیکشن کمیشن ته ورکی چې غوی وکول شي د راتلونکي کال د عامه انتخاباتو لپاره نوی حلقه بندیانی وکی له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي
د پاکستان په شماریاتو محکمې کې د سرشمیرنې ډایرکټر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه راپور مشترکه مفاداتو کونسل کې وړاندې کولو خو وزیر اعظم د خپلې چوکۍ څخه د مستعفی کېدو له وجې غونډه ونه شوه نو ځکه د سرشمیرنې نتیجه د ځنډ ښکار شوه
کونسل اف کامن انټرست سی سی آی دلته یو فورم دی چې کومه منځوري راکړي دا سنسس کول را پاره او سنسس رپورت اپروول راکړي او 31 تاریخ باندې وزیر اعظم نو ځکه دا میټینګ کینسل شوه اوس وزیر اعظم هم او کډیشي یو دور اوس کړه کابینټ هم جوړ شي او بیا موږ ته پته لګی چې د موږ فائنانس منیسټر څوک جوړیږي هغه پترو موږ دا سمری لګو وزیر اعظم ته کې تاسو دا سی سی آی میټینګ کنوین کې او دا رپورت اپروول تاسو کې
د شماریاتو محکمې په وینا چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه 3.5 کروڑ روپۍ لاګښت راغله او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمینو او د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیرو په کې برخه اخستی و خو په پیښور پونتون کې د شماریاتو د یو استاد ډاکټر محمد عاصم وای چې حکومت لا په کار و چې د موجوده سرشمیرنې او کورشمیرنې نتایج الیکشن کمیشن لور کړي وي چې هغه د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره نوی حلقه بندیان کړي وي
پاپولیشن سے واقعی کی چبادی سے واقعی کی بچ قومی سمجھے تو صوبائی سمجھے تھا ہلکی دی تدی دا تعین ہم دا آبادی پر بنیاد کی گئی جس سمرا آبادی پر سمرا ہلکے پکار دی نو اس سے کم دا سنسس اوشو دیر مدفعات دا دی دا نور نا علاوہ اہمیت دام دے تا دی پر بنیاد بائن دا راروان الیکشن چے کم دے دا آگے دا پارا نوے ہلکے جوڑے دے نو اس کو دا معلومات استعمال نشی نو راروان چے کم الیکشن دے بابا ہم دا ضرور ہلکو پر بنیاد بانے کی نو تا 1998 پر بیس بائن چے کم ہلکے جوڑے شوی دی نو پر 2018 کے خداخی سیچویشن بلکل بدل لے چې دا کړه زړو حلقو په بنیاد باندې لړاوی کی نو دې چې کم هغه فائدہ پکار او حلقو ته هغه بوت نه رسی
په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کال کې کړی شوی و او د هغه وخت په شمیرنه کې د ملک آبادی 1,50,000,000 زیاته خودلې شوی و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
پا پیخور کے دا مازیگر پینزنی میں بجے شوردن کو دا خبرونو لنڈیز لگلے آزاورو
دا پاکستان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پرون ویلی دی چې دوی 15 ورځې لپاره راغلي خو دا 15 میاشتو کار به وکړي او د هیواد معیشت ښه کولو تر څنګ په نورو پروژو به هم توجه وکړي شاہد خاقان عباسی د وزیر اعظم تر سوګن پورته کولو مخکې قومي اسمبلی ته په خپل لومړي وینا کې ویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو سره به په ګډه د هیواد لپاره کار کوي شاہد خاقان عباسی نن په مری کې پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره هم ملاقات کړې وه دا پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشہ ګلالی وزیر نه یوازې د تحریک انصاف څخه استعفا ورکړي بلکې د ګوند پر مشر عمران خان یې سخت تورونه پوری کړي دي عائشہ ګلالی به وزیر بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویل چې د عمران خان او نورو ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه خوندي نه دي پاتې قسم عمران خان تر اوسه پورې په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی خو پرون شیرین مزاري په یو خبري کانفرنس کې د عائشہ ګلالی تورونه به اساسه بللي ول په بنو کې بیګا شپې طوفاني باران په بیرابیل سم کې کورونه رنګ کړي دي برفاش په شوقدر بازار او شاوخوا کلو کې هم سیلابونو دوه ماشومان وژلي او تر دې شپورې کورونه رنګ کړي دي په افغانستان کې د ناټو مشن وای په قندهار کې نن یو ځانمرګي بریدګر بهرنیو ځواکونو قافله په نښه کړي چې پکې مر جوبله اوښتی ده د ناټو مشن چې غوس ملاتړ ماموریت هم ورته ویلي کېږي د مر جوبلې په اړه تفصیلات نه دي ورکړي د بریځ مواري چانه ده منلي د افغانستان په هرات ښار کې په دوه ځوانمرګو بریدونکو لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي د هرات ولایتي چارواکي وایي چې دا برید تېره شپه د بکر آباد سیمې پر جوادي جومات شوی چې تر 2 زیات کسان پکې ژوبل شوي هم دي افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس دا پیښه په کلکه غندلې ده په افغانستان کې د عراق سفیر وایي چې ډېر ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي په کابل کې د عراق سفیر 13 ورځې افغان ولسمشر سره ملاقات کړی دی او د ویروسو د څرګندونې کړي ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې پر امریکا تور پورې کړی دی چې د تهران او نړیوالو ترمنځ له شوي اټمي تړون څخه سرغړونه کوي دا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د مونټینیګرو مشرانو ستاینه کړې چې د روسي فشار په وړاندې په کلکه ولاړ دي
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له محمد عمران اورو
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان تر دې دمه په رسمي توګه نه ده منلې چې داعش ډله دلته موجوده ده خو په ورځ دوه کې خامخا داسې خبرونه راځي چې د یادې ډلې وسلوال وژل شوي دي د بېلګې په توګه د نهې په ورځ ویل شوي چې پولیسو په کراچۍ کې د داعش دوه وسلوال وژلي دي د سند او بلوچستان په پوله پرتې سیمو کې دغه وسلوال فعاله ګڼل کېږي ادارې لیکي چې نړیواله ترهګري یو مبهم رجحان دی کوم چې هیڅ پوله نه مني نو ځکه مهمه ده چې پاکستان او افغانستان د دې وسلوالې ډلې پر ضد په ګډه سره ګامونه پورته کړي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو پر بنیاد دا وخت ګرانه ده چې داسې شي خو لکه څنګه چې په عراق او شام کې هغوی ته ځای ورکړل شو نو که داسې دلته ورته هم خالی ځای میلاو شو نو داعش زر هغه ځای اخیستلی شي کوم چې نه پاکستان زغملی شي او نه افغانستان یوازینۍ لار دا ده چې د یوې مشترکه پالیسۍ له لارې د دې مخه ونیول شي جنګ ورځپاڼه لیکي چې په عمومي توګه دا ګیله کیږي چې احتساب یوازې له سیاسي مشرانو سره کیږي او په ولسي کچ د ججانو فوجي جرنیلانو او د بیوروکراسي د احتساب غوښتنه کیږي اوس پنجاب حکومت داسې یو ګام پورته کړی او د صوبې ټولو افسرانو ته یو خط لیږلی چې د روان کال د جون د 1.5 نیټې پورې خپل اساسی او خی سو میاشتې وړاندې مرکزی حکومت هم ویلیو چې د سرکاري افسرانو د کورنۍ د غړو په نوم مالی اساسی دی او خودل شي خو رسو په دې اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلی ادارې ذاتي چې د ټولو د احتساب لپاره پارلمان هم باید قانون جوړ کړي خو د پنجاب د صوبایي حکومت دا ګام هم د خوخی وړ دی خدا د سو وخت یزینی خلکو پورې محدود ساتل نه دی پکار بلکې د هر ټاکل شوی او نا ټاکل شوی وګړي احتساب دی وشي ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د چین او پاکستان امنیتی اړیکې ډېرې ښې شوې او د منطقي سلامتیا ته نوې ننګونې رامخته دي د چین پاک اقتصادي راهداري په اړه چین شرکت د روس او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه کېدلو ته په ښه نظر کتل او د بلوچستان پرمختګ له سی پیک سره تړل د هغه خلکو لپاره یو جواب دی چې پاکستان بې ثباته کول غواړي خو په بلوچستان کې سی پیک ته هر رنګ بهر ملکی ویری یا خطرونو د بچ کېدو لپاره د پاکستان او چین د فوجي مشرانو د سوچ یووالی او منطقي امنیت ښه کول لپاره امنیتي تګلارې د دښمنانو حوصله ماتې کړي ځکه خو هیڅ یو طاقت هم د پاکستان او چین ملګرتیا او امنیتي یووالي ته هیڅ زیان نشي رسولی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له وزیر اعظم چوکۍ څخه د نواز شریف لرې کېدل د جمهوریت لپاره ښه نه دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو پر ځای د شخصي ځواک پر ګمارلو غور کوي. د دې دواړو لیکنو لنډیز له اسرار علم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي هر هغه څوک چې په پاکستان کې د جمهوریت مضبوطیا غواړي د هغو لپاره له وزیر اعظم څوکۍ د نواز شریف لرې کېدل ښه ګام نه دی. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تورونو د نواز شریف او هغه کورنۍ غړي نه اهل ګرځول، که څه هم په دې هیواد کې په ظاهره د قانون بالادستی ښایي، خو په کومه طریقه چې دغه هر څه ترسره شو نو تر شا یې سیاسي محرکات ښکاري کوم چې د هیچ چا په ګټه نه دي. تر دې پورې چې د پاکستان موجوده سیاسي حالات له امریکا او هندوستان سره د پاکستان د خراب اړیکو په ښه کولو کې اهم مرسته نشي کولی. ورځپاڼه لیکي په دریم ځل نواز شریف له وزیر اعظم څوکۍ لرې کول ډېره د افسوس خبره ده چې د پاکستان په کورنو او بانو چارو به یې ښه اغیزه پرې نه وځي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو له هند سره مخالفت په اټومي وسلو کې د زیاتوالي خواهش او افغانستان کې د دومخیز لوبې له کبله تل په پاکستان کې د ولسي حکومتونو پر ضد سازش کړی. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وستو او پر ځای یې د شخصي ځواک په ګمارلو غور کوي. دا په راسال کې دا چې د ترامپ انتظامیه په افغانستان کې د اوږدمهاله جنگ سرته رسولو لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د یاد ځانګړي ځواک وړاندیز د امنیتي کپنی بلیک واټر جوړونکي ایرک فرنس را مخته کړی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي خپلو کې سره ویشل شوي، ځینې په افغانستان کې د ځواکونو پر زیاتولو او ځینې بیا پر کمولو ټینګار کوي. د دې پلان هدف دا دی چې څرنګه به یو شخصي ځواک د هغه څه باندې 1400 امریکایي سرتیرو ځای ونیسي کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. ایرک پرنس وایي باید امریکایي ولسمشر داسې وګڼي چې په افغانستان کې جنگ ناکامه شوی او د دې لپاره یو داسې مشر وټاکي چې د خرچې مصرفولو او پوځ ځای پر ځای کولو واک ولري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوئیټر پته ده وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي په ایران کې عدالت او امنیتي ادارې د هغو فعالانو پر ضد کاروایی کوي چې د خلکو د حقوقو لپاره غږ اوچتوي. د سازمان په خبره د بشري حقوقو یو شمیر فعالین زندانونو ته اچول شوي او پر هغوی جعلي مقدمه جوړ کړل شوې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له عبدالحی کاکړه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا رپورت د چهارشنبه پر ورځ خپور کړی او عنوان یې ورکړی د جبر په لومه کې راګیر. په دې کې په ایران کې د حکومت لپاره مبارزه کوونکو پر ضد د ریاستي تیریو جاج اخیستل شوی دی. په رپورت کې د بشري حقوقو د هغو 1540 پر امن مبارزونو په اړه تفصیل ورکړل شوی چې پر ضد یې ایراني چارواکو د ویرولو، ځورولو او زندان ته د اچولو اقدامات کړي دي. سازمان وایي د ایران عدالتي او امنیتي ادارو د حقوقو مدافعینو پر ضد نه ختمیدونکې کاروایی شروع کړې ده. په رپورت کې راغلي چې د یو شمیر فعالینو څارنه او له هغو پوښتنې ګرویژنې کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې ښکاري چې د فعالینو پر ضد د ریاستي جبر استعمال د هغو هڅو برخه ده چې د 2013 کال په ټاکنو کې د کمپاین پر مهال د ولسمشر حسن روحاني لوري د بشري حقوقو په اړه د اصلاحاتو او د خپلواکیو پراخولو د ژمنو په اړه راپورته شوی هلي لمنځه وړل دي. سازمان وایي داسې فعالین هم شته چې تش په دې خبره تر لاسه زیات کلونه د بند سزا وروت شوي چې دوی له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، مطبوعاتو، د سوداګرۍ په اړه نړیوال سازمانونو او د امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو ایران میشت تنظیمونو سره په تماس کې وو. د سازمان په خبره سرکاري رسنۍ دغو فعالینو ته د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو، د ریاست دشمنانو او د غدارانو نمونه ورکوي. په رپورت کې وسوي چې دا هغه فعالان دي چې د مرګ سزا پر ضد د ښځو او اقلیتونو د حقوقو په اړه شغ راپورته کوي. په دوی کې د بشري حقوقو قانون پوهان او هغه فعالان هم شامل دي چې په 1980 لسیزه کې د عدالت له لوري په ډلیزه توګه د پانسې ورکولو او په زور د خلکو د ورکولو په اړه د رښتیا معلومولو غوښتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
جرمنی پر اروپایی ټولنې غږ کړی چې د روسیې پر ضد د امریکایي بندیزونو مخه ونیسي. ګڼی نو دا به پر یاد ټولنه هم زیات اغیز وکړي. جرمنی ویلي چې هر هیواد له روسیې سره د کاروبار کولو حق لري. پر بیا هم پر دې موجود مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له بوریوال کاکړه اورو.
د جرمنی د اقتصاد وزیر بریګیتی زیپریس د جولای پر 1.5 نیټه اروپایي ټولنې ته خبرداري ورکړې چې د امریکا لخوا د روس ضد تازه بندیزونو مخه ونیسي. بریګیتی زیپریس ویلي چې اروپایي ټولنه د ځکه د دې امریکایي بندیزونو پر ضد ودرېږي چې دا شایي یا د ټولنه هم په نښه کړي. د امریکا لخوا پر روس د نوې بندیزونو مسوده کانګریس منظوره کړې ده او شای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې ژر لاسلیک کړي. دا بندیزونه د روس د انرژي کمپنۍ په نشه کوي. رپورټ لیکي چې پر روس د دې بندیزونو له لګېدو سره شای د اروپایي ټولنې هغه کمپنۍ په نشه سي چې له روس څخه تر جرمني د ګیس د انتقال پر پروژه کار کوي. د اروپا مشران وایي د امریکا لخوا پر روس دا بندیزونه به د اروپایي هیوادونو د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او د دې هیوادونو پر اقتصادونو به اغیز وکړي. د جرمني د اقتصاد وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی دا بندیزونه په ساده توګه د نړیوال قانون خلاف بولي. نوموړي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته ویلي چې پر روس داسې بندیزونه ونه لګوي چې اروپایي ټولنه اغیزمنوي. خو د نوموړي په وینا امریکا له بده مرغه همداسې څه کوي او د دې حالت لپاره د دې په وینا مناسب ګامونه پورته کول پکار دي. امریکا پر روس دا بندیزونه د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مشکوکې لاسوهنې او په اوکراین کې د مداخلت په غبرګون کې لګوي. روس د امریکا دې بندیزونو ته په غبرګون کې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا دې په روس کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او 555 سفارتي کارکوونکي دې وباسي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی د روس د دې امر جاج اخلي او ډیر ژر به په دې اړه مناسب ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي دوی هڅه کوي د افغانستان لپاره بهترینه اردو یا پوځ رامنځته کړي. دغه ماموریت ویان کیپټن ویلیام سلووین د مشال راډیو افغان څنګه سره په مرکه کې ویل دا مهال افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې یو پیاوړی ځواک دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا او د ناتو غړو هیوادونو لجمنو سره سم به څلور کال وروسته افغانستان یو مضبوط پوځ ولري. پر دې موضوع جزئیات لکابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای افغان پوز ته 150 بلاک هاک هلیکوپټر او یو شمیر نورې جنگي الوتکې ورکوي چې د دغو هلیکوپټرو څلور به د اکتوبر په لومړۍ نیټه افغان پوز ته وسپارل سي. د دغه ماموریت ویان کیپټان ویلیام سلوین له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه دا ده چې د سیمې په کچه یو پیاوړی افغان اردو رامنځته کړي. دوی وایي زموږ په باور د غوڅ ملاتړ ماموریت به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه قوه رامنځته کړي. که څه هم همدا مهال افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بهترین ځواک دی. د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی دی. تر 2000 میلادي کال به زمونږ د ماموریت دوام او هغه ژمنې چې له دې هېواد سره یې لرو افغان امنیتي او دفاعي ځواک په بشپړه توګه له خپلې خاورې خلکو او د قوانینو له ملاتړ څخه ساتنه او وکړای سي. تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په هلمند کې افغان پوز ته په وینا کې ویلي و چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي. په ورته وخت کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فیلیپ ستورات شاوخوا درې اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې پلان دا دی په روانو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د افغان هوایي ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را په دې خوا د افغان هوایي ځواک په جوړېدلو کار پیل شوی چې اوس یې چارې چټکې شوي او د رادار په ګډون یو شمیر نورې څانګې چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري په فعالیتو یې کار روان دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل څلور کاله وروسته به افغانستان یو ځواکمن هوایي ځواک او اردو ولري.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره ژمنه کړې ده چې په دې څلور کلن پلان کې د تقسیم اوقات مطابق چې موږ جوړ کړی دی نو هوایي قواوې زمونږ په پښو ودرېږي او په رښتیا کې چې څلور کاله وروسته به زمونږ هوایي قواوې غښتلې قواوې وي چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو ده. انشاءالله په راتلونکي کې به مونږ یو قوي غښتلی وسلوال پوځ ولرو.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې امریکا او ناټو ورسره ژمنه کړې چې د هوایي ځواک په ځانګړې توګه د هلیکوپترو د ترمیم لپاره به په افغانستان کې یو مجهز ورکشاپ هم جوړ کړي. دی وای کمانډو چې یو غښتلی ځواک دی په څلور کلن پلان کې له فرقې څخه قولي اردو ته لوړیږي او د ناټو لخوا به په پرمختللیو وسلو او تجهیزاتو سنبال سي.
د رحمت الله افغان رپورټ مورده د کونړ امنیه کمانډان وای د ډیورن کرخه په اوږدو کې د پاکستاني او ځواکونو د عملیاتو پر نتیجه کې د افغان دولت وسلوال مخالفین د کونړ خاورې ته اوړي او غواړي هلته ترهګر بریدونه وکړي. د پاکستان پوځ بیا ویلي چې دغه عملیاتو هدف یې پر یاده کرخه د وسلوالو د تګ راتګ او فعالیتونو مخه نیول دي. روح الله انوري له سیمې رپورټ راکوي.
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ول پاکستان چې د ډیورن کرخي بلې غاړې ته کوم پوځي عملیات پیل کړي یوازې د خپل مخالفینو د ځپلو په خاطر شروع کړي او د افغان دولت وسلوال مخالفینی په لوی لاس کونړ ته راړولې دي.
په دې نامه چې د پاکستان فوج هلته عملیات ترسره کړي دي په خیبر او باجوړ جلسه کې ټول ترسانه د افغانستان خاورې ته راړولې دي د دې په خاطر چې د کونړ ولایت نامن وساتي.
هغه وای په دغه وسلوالو کې لخرې جنگوي، داعش، لخرې طیبه، طالبان او نوري جنگي ډلې شامل دي.
د شترستانو او طالبان په مجموع کې لشکره جنگوي او د پاکستان څخه راستنسته نوي ترستان.
قومندان وای په روان المریس کال کې د امریکایي ځواکونو بي پيلوټ الوتکو په کونړ کې 19 بریدونه کړی چې پکې د داعش ډلې ته درانه ځاني زیانونه اړولې دي.
په مجموع کې 900 بریده تر سره شوی دي او په دې کې ودیش قومندانان او د جلبجاز مسولین د داعشانو په حلاکت رسیدل دي. مطلق مسولین د جلبجاز او د څوک اداري قومندانان د افراد تعداد اضافه تقریبا تر 200 دي چې د دې سره وجل شوی دي.
جنرال همت وای دوی د ټولو وسلوالو مخالفینو ځپلو د پاره پوره چمتووالی لري او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی چې د کونړ امنیت ګډوډ کړي.
او زموږ پلان پر دې دی چې د داعش مرکزونه په چپه دره کې او په دانګام کې مطلق د بینویسو، نه تنها د داعش بلکې د ټولو غتر سټډ چې په کونړ کې د وضعیت د خرابولو نه تا پلان لري.
کونړ د هیواد په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخه پروت ولایت ته چې تل د افغان دولت مسولین وای چې مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي، اکمالیږي او بیا په افغان ځواکونو د بریدونو د پاره کونړ ته رالیګل کیږي. اوس به چارواکي وای پاکستانی فوج چې په قبایلی سیمو کې کوم عملیات پیل کړي د افغان دولت مخالفین په لوی لاس د کونړ خاورې ته را اړولې. څو نړیوالو ته وخی چې د دوی په خاوره کې د افغان دولت زد وسلوالې ډلې شتون نه لري.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي پر پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د پاکستاني او کاروباريانو بلکې دغه ایجنسی د پر دغه پروژې د پاکستاني او کاروباريانو د نخنو پاړې ولیکن خبره کړې د سوداګرو د چین په سنگيانګ صوبه کې د اسلامي سختريزو کسانو پر ضد پروتکل شو حکومت یې اقدامات په یادولو سره ویلي چې دوی به هلته د کاروبار په کولو کې یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږي. د لیکنې مهم ټکی له اسرار العالم مومند اورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان چین اقتصادي کاریډور چې پکې چین په اربونو ډالر مصرفوي د بیجینګ لپاره یو غټه پروژه ده. خو ځینې پاکستانی کاروباریان چې د چین طرف ته په سرحدي سیمو کې ژوند او کاروبار کوي د هغو لپاره دغه یوازې یو یک طرفه سړک دی. یو پاکستانی کاروباری مراد شاه چې د چین په یو سرحدي سیمه کې یې د دوکان جوړولو پلان وو وایي که څه هم چین دا ادا کوي چې له پاکستان سره د دوی دوستی ډیره ژوره او پیاوړې ده خو داسې نه ده او چینیان له دوی سره همدردي نه لري. نو موړې وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پاکستان هیڅ ګټه نشته او هدف یې یوازې د چین پرمختګ پراخول دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژه د چین د یوې سیمې یوې لار په نامه د هغه پلان برخه ده چې هدف یې د چین نوې کپنې له نړیوالو مارکیټونو سره تړل دي. او په دې لړ کې په 2013 کال اسلام آباد او بیجنګ د 640 ارب ډالرو تړونونه لاسلیک کړل چې دا رنګ د ترانسپورټ او توانایي بنیادی ډانچه جوړ کړل شي. او بیجنګ د کوراکورم لوی لار اهم نوې کړه. اجانس لیکي که څه هم اسلام آباد او بیجنګ وایي چې د چین پاکستان اقتصادي کاریډور پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د 2018 کال په وروستۍ نیمایي کې چین ته د پاکستان درآمدات 8% راکم شول، خو بیا پاکستان ته د چین درآمدات 90% زیات شول. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري جوړه شي، نو پوښتنه دا ده چې پاکستان به چین ته څه برآمد کوي. پاکستانی کاروباریان له پاکستانه چین ته قیمتي کاڼي د لاسو جوړ شیان او ځنې نور سیزونه هلته کې د خرڅ لپاره وړي، خو محمد نومي پاکستانی کاروباری چې خپل پوره نوم یې پټ ساتلې وای کچېرې څوک له چین سره وړي خو هیڅ خبره نه ده، خو که څوک بیا چین ته سوړي نو له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. محمد وای له پاکستانه چین ته د برآمد کېدونکو شیانو نرخ معلوم نه دی، یوه ورځ دغه نرخ 15 وي نو کېدای شي چې سبا بیا 40 وي. خو په لاهور کې یو اقتصادي کارپوه حسن قرار بیا وای چې د یاد اقتصادي راهداري د پاکستان لپاره بیا ځینې ګټې شته، ځکه چې له چین څخه په لویه پیمانه برآمدادو څخه پاکستان ډیر محصولات ترلاسه کولی شي. خو په جرمنی کې یو بل کارپوه الیسندرو ریپا بیا وایي چې د چین د دغه پروژې هدف د دې هیواد ځمکنیو سیاسي ګټو ته وده ورکول او خپل کاروبار پراخول دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرا لخوا د بندو شویو شناختی کارتونو خلاصولو لپاره د خلکو د احتجاج لړۍ دوام لري. په کوټه ښار کې احتجاج کوونکو د پاکستان له سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې د بندو شناختی کارتونو په خلاصولو کې خپل رول ولوبوي. له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین حال راکوي.
د خلجی قومي اتحاد له خاطر ورځ د کوټې د شاروالۍ په دالان کې احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهره برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادر له خوا د پښتنو د شناخت کارتو د بندولو په ضد صدا شوار نور کول. دغه مظاهرچیانو هڅه کوله چې د بلوچستان های کورټ تر ودانۍ پورې په یو لاریون کې ولاړ سي، خو پولیسو ودوی ته اجازه ورنه کړه. په دې اړه د خلجی قومي اتحاد مشر نواب سلیمان خان خلجی و مشال ریډیو ته وویل،
تیر لس کال سا موږ د بلاک شناختی کارت په مشکلاتو اخته یو. لکاو د حساب سره پارمان بلاک جمع سیوی دي، په هغه کې 17 گریډ گزیټډ افسرانو تصدیق کړی چې دا سړی پاکستانی دي، لیکن بیا هم د شناختی کارتونو نه دی خلاص سیوی. ابل رزم پریس کانفرنس کړیو، چیف جسټس آف پاکستان ته مو اپیل کړیو چې از خود د دې معاملې نوټیس دی بایخي. زموږ کوچنیانو تعلیمونه خراب سولو، زموږ د کوچنیانو بے فرمان بلیک دی.
د دې مظاهرچیانو په وینا چې د پلان لاندې په پاکستان کې د پښتنو شناخت کارډونه بند سوي دي. په دې ترڅ کې د خلجی قومي اتحاد یو بل مشر سردار صدیق وتک زیاته کړه،
د عدالت سمودا خواسته چې موږ پښتانه ډیر ذلیل سولو په دغه صوبه کې، باید تاسو د پښتنو د مشکلاتو لپاره یو لار راوباسئ. د پاکستان د شناخت د قانون یو رقم دی او د بلوچستان صوبې د پښتنو لپاره د قانون بل رقم دی. داسې قانون چې پراغه باندې موږ خپل د بچانو تعلیم مخته بوزو او هغه زنانې چې په کورو کې ناستې هغه راځي د کمیټې د څلور کسانو مخته پیښېدا زموږ لپاره ډېر د شرم خبره ده.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د بند شناخت کارډو د خلاصولو لپاره په دې وروستیو کې په هر ولسوالۍ کې د ډپټي کمشنر په مشرتابه کې یوه کمیټې جوړه کړې ده، خو پر دې برسېره د نادره لخوا د افغان کډوال په شک کې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ډېری خلکو شناخت کارتونه لا اوس هم بند پاتې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سیف الله په نوم د جنوبي وزیرستان یو کس چې په ډیر اسماعیل خان کې د کډوالۍ ژوند کاوه لس کال وروسته خپل کلی ته تللی. دی وایي د خلکو کورونه ړنګ او ځمکې شاړې پرتې دي. دی زیاتوي جنوبي وزیرستان ته ستانه شوي خلک حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. زموږ خبریال سیلاب مسعود له سیف الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
د لاس کالونو د تر دونه د ورسته سیف الله مسعود په سیمه کې څو قتل سوالی دل وار وای زنه
اورته خلک په فاصلینه هنه وکړلی ویل چې دولت چې دغه د بریدینه وی دغه کلینه وی ویلې دغه د ډنګي و د ارشه ولا ګاردی ولازه دغه د بدر دغه مشتي تنګړی چې کی مالی ګون وی د انتهایی مشهور وی او دغه خلک د وست متاثرین وی په وجه سره دغه د خپل حالات نه دی روغلی
دا خبره په خصوصي تور باندې په ګوته کوي چې بدر ته واپس تللی قبایلیون د ډنګ کورونو د سروه او په دغه لړکشه د مالی ملاتړ په انتظار دی
او د خلک من مطالبه دا و چې بای اول نه ولا د میج فورن سروه وشي چې کیم څلور لا کاملویږي د خو چونکه کمې دي د خلک په دانن صابو منګایي شي وا کمره یو واشروم هن شي په جوړه دلای خو دغه دی چې په زر نظر د برفباری علاقادو وو راځي تلویزیون په لاسمن آباد بیا دغه علاقه پنداول مشکل دي لہذا د حکومت نه درخواست وکړه چې د میج سروه د فورن شریکو په ووره اچاول نه اول
سیف الله مسعود د صحت د سہولتونو د کمښت او په دغه وجه د قبایلانو مشکلات په دارنګ وشایي
دولت د صحت هیڅ سہولیت نشته د هسپتالینه وغیرہ چې څه دي هغه هړنګ دي خو دولت نه لیډی ډاکټر شته دا نه ډاکټرون شته دا او خلک چې بیمور یا زخمی وشي هغه په جنازه باندې دغه د خپل مدد سره وري اول دغه د مین سړک ته رسوي او پانه بعد دغه د ونه هسپتال ته رسوي چې پښه دوه درې غنټه ضایع شي
دا یی چې د جنگ نه اول په بدر او په لاره برا سیمه کې د مختلفو درجو لاس پنځلس کولونه موجود و چکوم او سنشتہ دای او پوجا یہ دوا دوا نیم زرا جنکای وڑکی طالب علمون لایا گرزی دے تعلیم دے اصول نہ بے برخے پاتے دی
پدغا پا بدر او ورسرا یل دی لسی مخش تقریبا د لاس نہ تر پنزلا سے پرا اسکولینا دی او دا اسکولینا چ کیم دی مکمل طور بند تابادی بلڈنگین نشتہ دای دغه وجا سرا تقریبا دوا دوا نیم زرا وڑکی جنکے دغه بے تعلیم گرزی دغه اسکولینا تا کان فورن بلڈنگ نوی خود ٹنٹی بنی بس تا وشی چ دغه دغه سیمه بچون د خپل تعلیم جاری وسوتی
سیف الله مسعود په دغه سیمه کې د ماینونو د خطرو ذکر هم وکا او دا یې جواب تکړه چې تر اوسه پر د ماینونو د چاودېدو په وجه دوا بچون مړه پنځه مزور شوي او دلته دغه خطرې لا اوس هم موجود دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
اوریدونکو د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شیبو تر اغلی او د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زور
دا پاکستان لوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په امریکا کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سره ملاقات کړې ده. دا پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکړې چې په ملاقات کې د وفاقي کابینې غړو اعلان تر سبا پورې ځنډول شوی دی. دا پاکستان لوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د سوګن پروتوکول نه مخکې قومي اسمبلی په خپل لومړي وینا کې ویلي وو چې ټول اپوزیشن ګوندونو سره به په ګډه د هیواد لپاره کار وکړي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وزیر نه یوازې له تحریک انصاف څخه استعفا ورکړې بلکې د ګوند پر مشر عمران خان یې سخت تورونه هم پوری کړی. د عائشه ګلالۍ وزیر بیګه په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي چې د عمران خان او دور د ګوند ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه نه دي خوندي. قسم عمران خان تر اوسه پورې په دې اړه خپل خبرګون نه دی ښودلی او د ګوند یوې مشر شیرین مزاری د عائشه ګلالۍ تورونه بی اساسه بللي دي. په بنو کې بیګا شپې طوفاني باران په بیلابیلو سیمو کې کورونه ړنګ کړي دي. بلخوا په شوقدر بازار کې او شاوخوا کلو کې هم سیلابونو دوه ماشومان وژلي او تر دېشو پورې کورنۍ یې ړنګولې دي. په افغانستان کې د ناټو مشن وای په قندهار کې نن یو ځانمرګ بریدګر بهرنیو ځواکونو قافله په نخه کړي چې په کې مرګ ژوبله وخت ده. د ناټو مشن چې غوث ملاتړ ماموریت هم ورته ویل کېږي د مرګ ژوبلې په اړه تفصیلات نه دي خبر کړي. د افغانستان په هرات ښار کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه نه ویشت کسان وژل شوي دي. د هرات ولایتي چارواکي وایي دا برید تېره شپه د بکر آباد سیمې پر جوادي جومات شوی چې تر شپېتو زیات کسان پکې ژوبل شوي. هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا پېښه په کلکه غندلې ده. په افغانستان کې د عراق سفیر وایي ډېر زر به په کابل کې خپل سفارت بېرته پرانیزي. نوموړي دا خبره پر نوښت له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې پر امریکا تور پورې کړی دی چې د تهران او نړیوالو ترمنځ شوي اټمي تړون څخه سرغړونه کوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د مونټینیګرو مشرانو ستاینه کړې چې د روسیې فشار په وړاندې په کلکه ولاړ.
د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه ووري. اوس ما هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترکې په مخه مخه.